دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. درنو دوستانو ستړي مشي، زه اجمل اندو زمانور همکاران مو د ازادي رادیو په دې غرمنی خبری خپرونه کې هرکلی کوم. په امریکا کې ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کرونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کرونا وایروس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې. دوستانو، په امریکا کې د انتخاباتو د نتایجو په اړه زموږ د دې خپرونې ډېر رپورټونه راڅرخي. مخیل دی چې د خبرونې ټول مطالب درو پیژنو، په مخکې د دې سات خبرونو ته نوریاس نوری دروري.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د هرات چارواکي په پښتون زرغون ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبره کوي. د امریکا ډیموکرات ګوند کاندید ولسمشر جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو ترڅنګ وروسته په لومړۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. بشپړ خبرونه. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کاملا هریس ته د مبارکۍ د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي چې افغانستان له خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیزو استراتیژیک شراکت د لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. دغه راز د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکي جو بایدن او د هغه مرستیال ته په یو ټویټ کې مبارکۍ په یو پیغام کې ویلي چې دواړه لوري په افغانستان او سیمه کې د سولې په ټینګېدو کې له امریکا سره ګډ کار ته دوام ورکوي. جو بایدن د نومبر د درېمې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د 233 کالج یا انتخاباتي رایو په ګټلو له خپل جمهوري پال سیال ولسمشر ډونالډ ترامپ څخه انتخابات ګټلې دي. ترامپ تر اوسه خپله ماته نه ده منلې. د فراه ولید پښت رود ولسوالۍ د امنی قومندان د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي رادیو ته په واسطولي پیغام کړی دی خبر لته ای ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښت رود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي.
اوس وخت کې ولسوالۍ د دولت په لاس کې ده او د ملي اردو ځواکونه پکې حضور لري. یو څېړونکی پلاوی مو استولی تر څو دا پیښه وڅېړي.
تر دې مخکې د فراد ولایتي شورای و غړي خیر محمد نورزی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د شنبې په ورځ د پښتو رود ولسوالۍ د امنی قومندانۍ پر ودانۍ حمله کړې او د امنی قومندان امان الله د هغه له دوو سرتیرو سره وژلی دی. د نورزی په وینا طالبانو 15 سرتیري د امنی قومندانۍ له ټولو وسلو او مهماتو سره یو ځای له ځان سره بیولي دي. طالبانو دغه راز ادا کړې چې په دې حمله کې له سرتیري وژلي او شپږ نور له ځان سره بیولي دي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د هرات ولي ویان جیلاني فرهاد ازادي راډیو ته وویل
دغه نښتې هغه مهال پیل شوې چې یو زیات شمېر طالبانو د دې ولسوالۍ پر څو امنیتي پوستو بریدونه وکړل. د څو ساعتونو لپاره نښتې روانې وې. له نیکه مرغه هوایي ځواکونو د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د طالبانو پر مورچلو بمونه وغورځول چې دښمن ته یې ماتې ورکړه.
د فرهاد په وینا په دغو عملیاتو کې د طالبانو وسلې او مهمات هم د افغان ځواکونو لاسته ورغلي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لویدیځو ولایتونو په لسګونو کلیوالو ښځو خپل لاسي توکي په هرات کې نندارې ته وړاندې کړي دي. غور ولایت اوسیدونکي ماتابان چې دغه درې ورځني نندارتون ته خپل لاسي توکي ور وړي دي وایي په غور کې نام نه ده او نشي کولی چې هلته د لاسي صنایعو توکي وپلوري. هرات ته دوی د دې په وینا راغلي چې دلته خپل لاسي توکي وپلوري او یو څه ګټه هم ترلاسه کړي. له دغه نندارتون څخه هدف د کلیوالو ښځو پیاوړي کول او د لاسي صنایعو تولیداتو ته بازار موندنه ښودل شوې. له هرات د ازادي راډیو خبریال وای چې په دغه نندارتون کې د هرات، بادغیس، غور، فراه او نیمروز له ولایتونو د لاسي صنایعو او خوراکي موادو شپږ سوه غرفې ښودل شوې دي. خبرونه لازدي راډیو اوري. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله.
زه د ولسمشر په حیث ژمنه کوم چې د تقسیم پر ځای د یووالي هڅه کوم. دلته نه سره او نه هم شنه ایالتونه دي، بلکې یوازې متحده امریکا.
بایدن همدارز ویل راتلونکي اونۍ څخه به له کورونا وایرس سره د مبارزې لپاره یو ضربتي قوت جوړ کړي. بایدن چې د انتخاباتي کمپاین په موده کې له کورونا وایرس سره د مبارزې په وړاندې د جدي اقداماتو ژمنه کړې و، اعلان وکړ چې د نومبر له 10 یعنې د سیشن بیل ورځې به د یوې ستراتیژۍ د جوړولو لپاره لس کسیز پلاوی وټاکي. د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین ډلې په اریزونا ایالت کې حقوقي دعوا ثبت کړه. په دې ایالت کې د ترامپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ترامپ له جو بایدن څخه د ماتې له منلو انکار کړی دی. د اریزونا د ماریکوپا د سیمې په محکمه کې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په دعوا کې ادعا شوې چې د انتخاباتي کارکوونکو لارښوونه سبب شوې چې رای ورکوونکي د رای ورکولو په مرکزونو کې یوه تنه کې کاږي چې له کبله ممکن د دوی رای ضایع شوی وي. په اقامه شوی داوا کې د غرض ویل شوی چې دا رای ممکن د اریزونا ایالت د انتخاباتو په پایلو کې ټاکونکی رول ولري. په دغه ایالت کې بایدن تر خپل سیال ډونالد ترامپ 40,000 ډیر رای لري. بایدن پرون د امریکا د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، خو د جنوري تر 10 پورې بچي د ولسمشر په توګه لوړه کوي واک ترلاسه نه کړي. او په پام کې ده چې نن هم په زورګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکس ساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي. دا پر لپسې 13 یکشنبه ده چې په بیلاروس کې د لوکاشنکا ضد اعتراضونه ترسره کیږي. خبرونه ملاحظه یې رادیو نه واوریدل. نوریاس نوری درته وړاندې کړل. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي رادیو .com کې کتلی او لوستلی شئ. دا امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د هغه غنو پلویانو په خادیو پایل وکړ. په متحده ایالاتو کې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان ته د نن په امریکا او نړۍ کې عکس العملونه به در سره شریک کړو. خپله جو بایدن د بریا په وینا کې ټینګار وکړ چې د امریکایانو د یو موټی کول لپاره راغلی. د ده د بریا د وینا مهم ټکی در سره شریکو. د عکس العملونو په لړ کې افغان ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې کاملا هاریس ته مبارکي ویلې.
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیالې ته
په امریکا کې د ډونالد ټرمپ په ځای د جو بایدن راتګ به د افغانستان په اړه د امریکا په پالیسیو څه اغیز ولري؟ د سیاسي چارو له یو شنونکي سره غږیدلې.
زه فکر کوم د ولسمشر ټرمپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن
دا مرکبه په خبرونه کې درته وړاندې کو. نور ریپورتونه هم لرو. له موږ سره اوسئ. دا د ازادي رادیو ده. ډیموکرات جو بایدن وایي هغه به راتلونکې اونۍ د سلاکارانو یوه ډله اعلان کړي چې د کورونا وبا په وړاندې د مبارزې په برخه کې د ده پر پلان کار وکړي. بایدن چې پرون د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلان شو، د خپل کمپاین پر مهال د کورونا وایرس پر ضد د سختو اقداماتو ژمنه کړې وه. نوموړی به د سلاکارانو دا کاري ډله د نومبر په 9 نیټه اعلان کړي. پرون هغه د خپلې بریا په وینا کې د بایدن هاریس په نوم کووېډ پلان د عملي کولو خبره وکړه چې د جنوري له 6 نیټې به یې عملي کېدل پیل شي. عصمت ساروان له نور تفصیل سره.
د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی. و اویا کلن بایدن د نومبر پر 10 د واشنگتن له وخت سره سم تر غرمه مخکې په 11:00 بجه ګټونکو اعلان شو. په امریکا کې د نومبر په 3 د ولسمشۍ انتخابات وشول، خو په ګڼو ایالتونو کې رای شمیرنې وخت واخیست چې له کبله څلور ورځې وروسته ګټونکی کاندید اعلان شو. ترامپ له 1992 میلادي کال را په دیخوا د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې په دوهم وار انتخاباتو کې نه بریالی کیږي. تر دې مخکې په 1992 میلادي کال کې بل کلینټن جورج دبلیو بوش ته ماتې ورکړې وه. ولسمشر ټرمپ له ماتې منلو څخه انکار کړی او وایي چې ټاکنې لا ختمی نه دي او هغه به د انتخاباتو پایلې په محکمه کې چیلنج کړي. پخوانی مرستیال ولسمشر جو بایدن چې د ډیلیور ایالت سناتور دی 4.5 میلیون رایې ترلاسه کړي دي. جو بایدن د نومبر په 10 په ویلمنګټن کې د بریا په وینا کې وویل چې د هیواد د یووالي لپاره به هلې ځلې وکوي. بایدن په خپل وینا کې دا هم وویل چې د کمپاین له خدمې دو سره اوس هغه وخت را رسیدلی چې خپل قهر او سخت بیانونه هیر کړي او د یوه ملت په توګه سره راټول شي. دی وایي زه یو ائتلاف جوړوم، دا به په تاریخ کې یو پراخ او متنوع ائتلاف وي. دیموکرات، جمهوری پال، آزاد، مترقی، معتدل، محافظه کار، بوډاګان، ځوانان، شاریان، کلیوال، هم جنس پال، لاتین آسیایی، ټول به پکې وي. زه رښتیا وایم، په ځانګړې توګه هغه وخت چې کله په کمپاین کې لږه ناهیلي راغله نو افریقایي توکمه ټولنه ودرېده. دوی زما ملاتړ ته ولاړ دي او زه به د دوی ملاتړ کوم. بایدن او مرستیاله کاملا هریس به که ټول ایالتونه د انتخاباتو نتیجې تایید کړي او ترامپ په قانوني مبارزه کې ناکام شي د جنوري په 6 په ګډه لوړه وکړي. بایدن د 1992 کال د نومبر په 10 په سنا جرګه کې خپل لومړی څوکۍ ګټلې وه او په همدې ورځې د جمهوري ریاست انتخابات وګټل. په امریکا کې د ولسمشر د انتخابېدو لپاره یو نوماند باید له 538 الکترول رایو څخه 270 رای وګټي.
سن زمغږ له ازادي راډیو ناورېز مخ پرونی هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ څپه 12.6 اورېدل شي. د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جو بایدن د بری اعلان سره سم د هغه ګڼو پلویانو په خادیو پایل وکړ. د پلازمېنې واشنگټن اوسیدونکي سره لدې چې خایي خبرونه یې نه کتل خو پوهېدل چې څه را روان دي. په سیمه ییز وخت د شنبې ورځې د سهار شاوخوا 12 بجې وي چې تر ټاکنو وروسته څلور ورځو کې خبرې شوي چوپتیا د رسنیو لخوا پر ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپل ډیموکرات سیال جو بایدن د بری په اعلان ماته شوه. دغو ډلهیزو غبرګونونو او خادیو په اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د ریپورت مهم ټکي له داوود جون بشناورو.
زوګ او شور ماشور له خادمنو چغو او نارو سره یو ځای د خلکو لا اپارټمانونو او کورونو ناببره راپورته شو. چلوونکو د واټونو پر سر پر خپل هارانونو ورغوي ټینګ کړل، نور بیا زنګونه کړنګول یا یې ډولونه وهل یا د خپل کورونو غولو ته وتل. نڅاوی پیل کړي او د بایدن او هاریس جندي یې رپولې. اعلان لا سم خلاص شوی نه و چې خلک د واشنگتن پر کوڅو راتوی شول او مخامخې سپینې ماڼۍ ته د څیرمه ډګر لورې ونیو چې په دودیز ډول د سیاسي غونډو کوربه وي. د امریکا جنډې او د بایدن د انتخاباتي مبارزې شعارونه یې هڅ کړي او شراب یې ورسره اخیستي و چې خپل بریا ونمانځي. د بایدن یو شمیر پلویانو د 1996 کال دا دود شوې سندره غږوله چې نا نا هی هی ښکلې کړه چیزی. وبا لا هم پر ټول امریکا خبره ده او ماسکونو هم ټولنه سره ویشلې ده. بایدن ویل چې هرو مرو یې تړی، خو ترامپ په هغه چا پورې چې ماسک به یې وهلې وو ملنډې کولې. منتقدین وایي جمهوری پال ترامپ په خپلو ځینو تګلارو د امریکا ارزښتونه زیانمن کړل، لکه له ځینو اسلامي هیوادونه د وګړو پر ورتګ بندیز او له لاتینې امریکا نه له ورغلو پناه غوښتونکو سره چلند. د واشنگتن یو اوسیدونکی آرون ریګنز چې سندرې ویلې او یو پوکنۍ یا بالونې چې پرې لیکل شوي وو زه په مخه د ښه پورته نیولی وو وویل، زه هغه څه نمانځم چې د ولسواکۍ ادامه برېښي. هغه د آزادې اروپا راډیو ته وویل، داسې انګیرم چې ترامپ هیله لري چې هر څنګه کېږي واک وساتي او دا ماته د امریکا نظام ته ګواخی سي. د وګړو خادمنې ډلې د سپینې ماڼۍ پر شاوخوا راټولې شوې. د موټرو تګ راتګ یې بند کړ، خو پولیسو دې سوله ییزې مظاهرې ته څه ونه ویل. ټرمپ د واشنگټن ښار له وګړو او د هغو له ډیموکرات ښاروال موریل باوسر سره ډېر ترینګلي اړیکې درلودل. بایدن تر هغه وروسته د ولسمشریزو ټاکنو ګټونکی اعلان شو چې په ډیر لږ توپیر یې ټرمپ په پنسلوانیا ایالت کې مات کړ، او په دې سره یې د انتخاباتي کالجونو د رایو شمیر تر 200 چې بری ته اړین دی واوښت. د دې خبر په اورېدو د ښادیو څپه پر نړۍ هم خپره شوه. د آیرلند له بالینا ښار نه چې د بایدن د نیکونو ټاټوبی دی، د هند تر ټولا سندراپورام ښارګوټي پورې چې د بایدن د مرستیالې کمالا هاریس د نیکونو مینه ده.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویل امریکا سره به د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزې او سولې برخو کې خپلو هڅو ته دوام ورکوي. ښاغلي غنی دا خبرې په خپل ټویټر د امریکې نوي جمهور رئیس ته د مبارکۍ د پیغام په مناسبت لیکلي او هیله څرګنده کړې چې له امریکا سره به ستراتیژیکې اړیکې لا هم پیاوړې کړي. ډیوه نادر د کابل په سټډیو کې ده. ډیوی نور حال له تاسو اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د امریکا ټاکنو کې بریالي نومان جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام ورکړ. ښاغلی غنی په خپلې ټویټر پاڼه لیکلي، د امریکا سره به د تروریزم او افغان سولې راوستو برخه کې ګډ کار کوي، او یاد هیواد سره به ستراتیژیکې اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د ولسمشرۍ ماڼۍ مرستیال ویان دوا خان مینپال د امریکا نوي ټاکل شوي ولسمشر جو بایدن ته د افغان ولسمشر د مبارکۍ پیغام په اړه موبایل
د افغانستان جمهور رئیس د امریکا نوی منتخب ولسمشر جو بایدن او د هغې مرستیالې ته مبارکي ورکړه. ولسمشر هیله څرګنده کړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون په رڼا کې اړیکې نورې هم پیاوړې سي. د سولې او ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې به ګډ کار وکړي.
له دې سره د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي هم په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې هیله لري له افغانستان سره د بایدن د ادارې پالیسي او اړیکې پر سولې او ثبات راوستو متمرکز وي. بلخوا په قطر کې د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی د امریکا له نوي رهبرۍ غواړي چې د افغان سولې خبرو کې خپل مثبت رول لا زیات کړي. په قطر کې د افغان حکومت مرکزي پلاوی غړي شریفه ازرمتی وایي هیله لري چې د امریکا نوي رهبرۍ د افغان حکومت طالبانو سره د افغان سولې په برخه کې جدي کار وکړي او اوربند ته لومړیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د قطر پلازمینې دوحې کې د افغان حکومت او طالبانو مرکزي پلاو ترمنځ څه د پاسه 2 میاشتې کېږي چې خبرې روان دي، خو دوی لا هم د په لومړیو خبرو همداراز په اجنډا باندې هوکړې ته نه دي سره رسیدلي. بلیان صاحب
ډیره مننه کوو. ډیوی نادر له تاسو نه. دوستانو، له ډیوی نادر څخه مو د افغان ولسمشر او همدارنګه په دوحه کې د افغان دولت د سولې د مرکزي پلاوي عکس العمل واورېده چې د جو بایدن څخه یې وخت و چې د افغانستان په سوله او ثبات کې د رول ولوبوي. د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیا وایي د افغانستان په برخه کې د جو بایدن او ډونالد ترامپ په دریسونو کې هم ورتوالی او هم توپیر شته. دا خبره له اسمت ساروان سره خغلی احمد زی په یوه مرکه کې کړي. د مرکه اورو.
زه فکر کوم د ولسمشر ترامپ او د امریکا د راتلونکي ولسمشر جو بایدن پالیسیګانې چې د افغانستان په اړه دي یو بل سره یو څه توپیر او هم مشابهتونه لري. مشابهت دا دی چې دواړه ولسمشران ان راتونکو ولسمشر جو بایدن او سلام ولسمشر ټرمپ غواړي چې په افغانستان کې جګړه پای مومي، خو د دواړو د ستراتیژۍ د تطبیقولو هغه کم قدمونه چې دي هغه یو بل سره توپیر لري. ولسمشر ټرمپ غوښتل چې د دې کال تر پایه پورې ټول پوځیان د افغانستان راوځي، او د طالبانو سره په قرارداد کې یا موافقه کې دا ویلي چې د راتلونکي کال مې پورې به دا جګړه پای مومي، ټول امریکایان به د افغانستان راوځي. خو ولسمشر بایدن بیا په بل طرحه فکر لري، هغه غواړي چې افغانستان کې په مسؤلانه توګه جنگ ته پای کړي، او داسې افغانستان وروسته پرېږدي چې بیا پراتونکو امریکا ته بیرته بل خطر رامنځته کړي. غواړي چې خپلو مشاورینو ته غوږ ونیسي، ډېر امکان زیات ده چې نظامیانو ته غوږ ونیسي، خپلو ډیپلوماتانو ته غوږ ونیسي، او ځینې سیاسیونو ته غوږ ونیسي. امکان لري زیات چې افغانستان ستراتیژیک بیا له سره کتنه وکړي او وګوري چې کومه داسې لاره شته چې هم د امریکا اهداف په سیمه کې خوندي وسی او هم افغانستان بیرته امریکا ته د بل د کوم خطر زاله نه وسی، ځکه دوی پخوا هم افغانستان یا سیمه یو پریښ او په 1902 کرم کې دوی ته دا جوته ده چې بیا نه غواړي هغسې غلطي تکرار کړي. په عراق کې هم دغسې غلطي تکرار شوې وه چې امریکا د عراق نه راوتل نو داعش را پیدا شو، سیمه کې خلا را پیدا شوه. دوی د خپل رهبري کمی احساسوي په سیمه کې، او زه فکر کوم ولسمشر بایدن به وغواړي چې هغه تشه چې د تیرو څو کلو کې افغانستان کې یا سیمه کې را پیدا شوې د امریکا د رهبري نه کولو په لړ کې هغه بیرته لږ ډکه کړي او افغانستان ته یو افغانستان په مسؤولانه توګه خپل پوځیان را وباسي.
د نورو هیوادونو په تیره بیا د چین، ایران او روسیې په برخه کې به د بایدن پالیسي د ټرمپ له پالیسي سره څه توپیر ولري؟
د جو بایدن پالیسي د چین، ایران او روسیې په برخه کې د ولسمشر ټرمپ نه لږ فرق لري. کېدای شي بالخصوص ایران سره هغه کوم برجام چې امضا شوی د هغه ته بیرته ورشي، روسیې سره کېدای شي سخت چلن وکړي، او همداراز چین سره امکان زیات شته خپل تجارتي اړیکې لا ژورې کړي، خو په سیمه کې د قدرت په سیالۍ کې به رقیب وي ورسره. ده باندې روس هیڅ ښه نه لګي. روس متهم دی چې په تېرو انتخاباتو کې مداخله کړې وه، نو فکر نه کوم ډېر نږدېوالی ولري روس ته، څرنګه چې ولسمشر ټرمپ درلودو یا هغه باندې تنقید نه کولو. خو غواړي چې په منځني ختیځ کې او د ایران سره په موضوعګانو کې بیرته امریکا خپل مشرتوب وښایي، خپله رهبري بیرته ترلاسه کړي. هغه خلا چې د ولسمشر ټرمپ د دوره کې را پیدا شوې وه چې نړۍ نه پوهېده چې ایران سره به څه کېږي، روس سره په یوکرین کې څه کېږي، نورو سیمه کې څه کېږي، او یا چین سره به د امریکا رقابت څرنګه وي. نو زه فکر کوم د به ټول پالیسۍ د له سره کتنه کوي. هغه اړیکې چې اوس امریکا لري هغه به داسې نه وي پاتې او فرق پکې واضح راشي.
د امریکا د نبراسکا پوهنتون د افغانستان د مطالعاتو د مرکز رئیس شیرجان احمد زیو چې په ولسمشری انتخاباتو کې د جو بایدن له بریا وروسته د افغانستان او بهرنۍ پالیسۍ په اړه د امریکا په پالیسۍ کې د بدلونونو اټکل کاوه. دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو نه اوري د خبرونې په ورستیو دو دقیقو کې ستاسو درې ټلیفوني پیغامونه هم راخلو. شماره درته د ټلیفون لوس نه وایم: 0 و 7 و 22 و 7 55. خو تر هغې مخکې راځئ چې اقتصادي خبرونه واورو. رحمت الله افغان در اوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې له پاکستان افغانستان ته په وارداتو کې کموالی راغلی. د دغه وزارت د عامه اړیکو رئیس جواد دبیر ازادي راډیو ته وویل په تیرو شپږو میاشتو کې د تیر کال د همدې مودې په پرتله په وارداتو کې 46 میلیونه ډالر کموالی راغلی. ښاغلی دبیر یې لاملونه قرنطین په افغانستان کې د تولیداتو رشد او له نورو هیوادونو سره د افغانستان سوداګریزې اړیکې بولي. د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې تیر کال پاکستان افغانستان ته د 1 میلیارد ډالرو په ارزښت بیلابیل توکي وارد کړي، خو وړاندوینه دا ښیي چې روان کال تر پایه به دغه واردات 800 میلیونه ډالرو ته راښکته شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي چې د 621 میلیونو افغانیو په ارزښت د 4000 میټریک ټنو غنمو د اصلاح شویو تخمونو د ویش لړۍ پیل شوه. د دغه وزارت وین اکبر استمین نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه اصلاح شوي تخمونه به د نړیوال بانک مالی مرسته په سړو ولایتونو کې د غنمو د حاصلاتو د زیاتوالي په هدف 2,80,000 بزګرو ته وویشل سي. ښاغلی رستمی زیاتوي چې د اصلاح شویو تخمونو د ویش پروګرامونه یې زیات کړي او هڅه دا ده چې په راتلونکو کلونو کې افغانستان د غنمو لپلوه په ځان متکی سي. د کرنې مالداري وزارت وایي چې روان کال په ټول افغانستان کې 15.1 میلیون میټریک ټنه غنم تولید شوی چې د تیر کال په پرتله ورکې 500 میلیونه میټریک ټنه زیاتوالی راغلی. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اثارو په وړاندې د افغانیو بیې: یو امریکایي ډالر 6.90 افغانۍ، یو اروپایي یورو 90.50 افغانۍ، یو سترلینګ 9.50 افغانۍ، یو سعودي ریال 0.50 افغانۍ، زر ایرانی تومان 0.70 افغانۍ، زر هندي روپۍ 1,040 افغانۍ، او زر پاکستانی روپۍ 4,80 افغانۍ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د امریکا له نوي جمهور رئیس غوښتنه ده چې بهرني ځواکونه باید له افغانستان نه په بامسؤلیته توګه ووځي. دا خبرې د دې وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن ازادې رادیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وکړې. ښاغلي میاخیل وویل دا نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ غوښتنه هم ده. اجمل تورمان چې له ښاغلي میاخیل سره یې دا مرکه کړې د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه را سره نور جزئیات شریکوي. تورمان صاحب، له تاسو اورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې د دموکرات ګوند د کاندید جو بایدن په بریالي کېدو سره د افغانستان د دفاع وزارت د امریکا له نوي حکومت غواړي چې له دغه هیواد د بهرنیو ځواکونو وتل باید با مسؤلیت وي. د دفاع وزارت لومړي مرستیال شاه محمود میاخیل نن یک شنبه ازادي رادیو سره په وی ځانګړي مرکه کې ویر ښکاره کړه چې له دغه هیواد د امریکایي ځواکونو غیر مسؤلانه وتل افغانستان یو ځل بیا د کورنیو جګړو په دګر بدل
دا تقریبا د ټولو هیوادونو کاره منطقي هیوادونه دي او نړیوال دي او امریکا ده او موږ هم دا غواړو، یعنی افغانان چې خارجي قواوې باید د افغانستان نه با مسؤلیت وځي. با مسؤلیت په دې معنا باندې چې دلته بیا افغانستان د داخلي جګړو ښکار نه شي.
د ښاغلي میاخیل په خبره دا مهال په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر 4500 ته رسیږي چې د دوهې د هوکړې پر مهال 8500 وو. په دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې د هوکړې پر بنسټ باید د 2020 زیږدیز کال تر نیمایي پورې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي. خو د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي و چې تر روان کرسمس پورې به ټول امریکایي ځواکونه افغانستان پرېږدي. د دفاع وزارت مرستیال ډاډ ورکوي چې د امریکایي ځواکونو تدریجي کمخ د جګړو په ډګرونو کې کوم غیظ نه دی کړی او اوس مهال افغانستان درې نیم تر څلور لکو پرې امنیتي او دفاعي ځواکونه لري چې له سیمه ییزو پاتون کوونکو او پولیسو سره شمیر نیم میلیونو ته رسیږي. ښاغلی میاخیل وایي چې امریکا له افغانستان سره په دې وروستیو کې هم مهمې مرستې کړي او له افغان ځواکونو به د دوی ملاتړ دوام وکړي.
د جنگ د سرعت دغه لري هغه افغانستان حکومت ته ورکړلې. په دې لنډو ورځو کې 4500 نور هم یوازې وزارت دفاع ته ورکړل، همداسې پولیسو ته هم ورکړې دي په همدغه تعداد باندې. د دې علاوه تاسو ولې سکه لس هلیکوپټرې ورکړل د افغانستان حکومت ته، 4 نور نه ویشت تیاری چې کومې دي ورکړلې، همدارنګه مرمۍ او یونیفورم او د شپې دوبینه او داشان د افغانستان حکومت ورکړل.
د نوموړي په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات چې د امریکایي ځواکونو لخوا له منځه وړل شوي هغه داسې وسایط دي چې په درد نه خوري. خو په خبره یو شمېر وسایط او تجهیزات دوی بیرته د پاکستان د کراچۍ بندر له لارې له ځانه سره وړي او یو شمېر یې هم قراردادیانو پرې اړه لري. بله انسب
دوستانو، زموږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه یې. موږ به په څو دقیقو کې د امریکا په انتخاباتو کې د ډیموکرات جو بایدن د بریا په اړه ستاسو نظرونه اخلو. ټلیفون راته کولی شئ او له سکایپ له لارې هم راسره وصلېدلی شئ. کله مو چې زموږ غږ واورید نو ډاډمنه ده چې ټلیفون مو وصل دی. له دې قبل له اضافي خبرو تیر شئ، خپل نوم مو واخلئ او د امریکا د انتخاباتو په اړه مو راته نظر ووایئ. خو دا هر څه تر یوې لنډې خبرتیا وروسته.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شي. ازادي رادیو ټکی کام.
دوستانو، موږ غواړو چې د امریکا د انتخاباتو په اړه ستاسو نظرونه راواخلو. د ټلیفون شمیره مو ده 0-800-222-1555. بل داخلي شمیره ده 0-400-380-880. زنګ راته وهی او د تاسو پیغامونه به خبرو کو. د ما تخنیکی همکار وای چې غالبا د موږ په ټلیفونونو کې ستونزه ده. د زینو اوریدونکو ټلیفون ناراضي خو خبري گینا. زب د څو دوستانو ل اسمسون نه څو اسمسون در تر واخلم. د عبدالواحد مدقق ل کندهار ویلی دی چې جو بایدن به د افغانستان قضیه په سوله واړی. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی ویلی دی چې د امریکا راتلونکی ولسمشر جو بایدن د افغان سولې په برخه کې باید د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي او سولې ته لومړیتوب ورکړي. دلته یو بل اوریدونکو د شهاب الدین په نوم باندې یو پیغام اس ام اس راستولې ده. د وای چی د هلمند دی چې په امریکا کې د ولسمشۍ له انتخاباتو وروسته راتلونکي بدلون به په افغانستان کې هم بدلون راولي او په سولې به تمام شي. گل زمان کمالزه د کونړ د مرکز نوایی د افغانستان په خلاف روانه جګړه کې فتوا ورکول دا په اسلامی ارزښتونو برابر کار نه دی. دوستانو تاسو ټلیفون نه راغلل خو موږ بخنه غواړو چې د موږ په سیستم کې و تخنیکی ستونزه ده او د تاسو ټلیفون نه نشو ځوابولی. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. 2:30 بجو ته ورسېدو. زما همکار نوریاس نوری سټوډیو کې دی د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه تر اورئ.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې ډیموکرات کاندید جو بایدن او د هغه مرستیال کمل هرس ته د بریالیتوب مبارکي ورکړې. ولسمشر غنی په یو ټویټ کې ویلي افغانستان د خپل اساسي متحد له متحدو ایالاتونو سره د ترهګرۍ په وړاندې مبارزې او په افغانستان کې د سولې د ټینګېدو په ګډون د دوه اړخیز ستراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره ده. د فراه ولایت پښترود ولسوالۍ د امنیت قومندان امان الله د وژلو خبر ورکوي. تاج محمد مجاهد ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې د دې خبر د تایید ترڅنګ دا رد کړی چې ګنې د پښترود ولسوالۍ د طالبانو نیولې وي. د هرات چارواکي د دې ولایت په پښتون زرغون ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په نښتو کې د طالبانو د یو قومندان په ګډون د ولسو طالبانو د وژلو او وو نورو د ټپي کېدو خبره کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د انتخاباتو د ابتدایي نتیجو تر څرګندېدو وروسته په لومړنۍ وینا کې د امریکا ملت یووالي ته وروباله. د همداراز ویل راتلونکې اونۍ څخه به له کرونا وایروس سره د مبارزې لپاره یوه ضربتي قوه جوړه کړي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د لپاره اریزونا ایالت کې حقوقي داوا ثبت کړې ده. په دې ایالت کې د ټرمپ او بایدن رای ډېر سره نږدې دي. ولسمشر ټرمپ له جو بایدن څخه د ماتې لمننو انکار کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د دې هیواد راتلونکي ولسمشر په توګه د جو بایدن د انتخاباتو سمدستي هرکلی وکړ او جرمنی د اټلانټیک د دواړو خواو ترمنځ یو نوی او موجود بابو باله خروسی پر چپتیا غوره کړی ده. په پام کې ده چې نن هم په زرګونو کسان په بیلاروس کې په اعتراضونو کې برخه واخلي او له قدرت د الکساندر لوکاشنکو د استعفا غوښتنه وکړي.
دوستانو په همدې ځای د خبری مطالبو برخه د دې سات لپاره پای ته رسو. د دې سات دویمه برخه زموږ ګونیز پروګرام نور بس ته ځانګړې شوې. له کابل سټوډیو نه مرسلین ارسلان وړاندې کړي.
نور بس دی شکسته سکوت.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسلین ارسلایم او د نن ورځې د نور بس یا شکست سکوت خبرونې ته مو هرکلی کوم. په وروستیو اونیو کې په هلمند ولایت کې د جګړې د لمنې له پراخېدو او له ګڼو ستونزو سره د ملکي وګړو د مخ کېدو سربیره په دغه ولایت کې د معارف وضعیت هم له ګڼو ستونزو سره مخ شوی دی. خو په هلمند ولایت کې د پوهنې په ځانګړې توګه د نجونو د زده کړو په برخه کې ستونزې نوې نه دي. د هلمند د معارف ریاست د معلوماتو مخی په دغه ولایت کې 400 نجونې ښوونځي ته د تلو بې برخې دي او د ولسوالیو په کچه د ګوتو په شمیر نجونې مکتب ته تللی شي. در کنار سایر موانع و مشکلات، مسایل سنتي و مشکلات امنیتي موانع جدی است که جلو رفتن دختران به مکتب را گرفته و سبب عدم شکلگیری ظرفیت ها در میان زنان هلمندی هم شده. در برنامه امروز شکست سکوت در همین رابطه بیشتر با فریده محیبی، فعال مدنی در ولایت هلمند صحبت میکنیم. خانم محیبی به برنامه خوش آمدین.
سلام عرض سلام در خدمت شما و تمام شنوندگان عزیزی که مکنون از صدای آزادی صدای ما را بشنوند.
بسیار تشکر. اگر از مشکلات فعلی آغاز کنیم خانم محیبی، در ابتدا در رابطه با مشکلاتی که جنگ هلمند با زنان در ولایت هلمند به وجود آورده، با چی مشکلات زنان و خانواده ها روبرو هستند، بعدا اگر باز بیم به مسائل معرف.
بله، به خاطر یک ماه پیش که با جنگ های داخلی که داخل خود شهر لشکرگاه هم که با مواجه بود، بخصوص بیشتر ولسوالی هایی که از 13 ولسوالی ولایت هلمند کلیگیشان در حالت سقوط بودن و نامنهاد در امیدی به تمام مردم افغانستان علی خصوص ولایت هلمند شدن که بیشتر مردم بیجا شده شدن از دوستوالی ها به مرکز شهر هجوم آوردن، هرچند که خود شهر لشکرگان چهار طرفش ناامنی موجود بود، ولی باز هم خدا رو شکر و خود شهر لشکرگان از امنیت مسنون شده بود و امنیت شکسته بودن، ولی ولسوالی ها ما بیشتر دچار ناامنی شدن و بیشتر مردم ما از ولسوالی ها و قریه و قصابات به شهر لشکرگان به حساب بیجا شدن و با از نظر اقتصادی و از نظر بیجا شدگان تعدادشان خیلی زیاد است و بخصوص طبقه اوناست ما خواهرای ما که در این فصل سرما به خودشان لشکرگاه در مراکزی که با اونها دولت در اختیارشان مانده تا اونها در اونجا بود باش کنن برای مدت موقت و هم حکومت هایی که با اونها داده میشه در این بخش قابل ملاحظه است.
درست، بسیار تشکر. خانم محیبی، در رابطه به وضعیت معارف در ولایت هلمند اگر صحبت کنیم، متاسفانه در اونجا وضعیت خوب نیست. شما گفتین در 13 ولسوالی جنگ جریان داشته و حتی دامنی جنگ ها به خود شهر لشکرگاه رسید. در رابطه به وضعیت معارف اگر صحبت کنیم، چی گونه است ارزیابی های شما از وضعیت معارف در ولایت هلمند، خصوصا مکاتب دخترانه و رفتن دختران به مکتب؟
بله، همه تو گفتیم در ولسوالی های ما خب بیشتر شنامی برافینگیر مردم باشدن، متاسفانه بیشتر مکاتب در ولسوالی های ما بند شده و در حالت سقوط قرار داره، اما در یک ولسوالی ما که ولسوالی گرش هست و ولسوالی در یک از ولایت های هلمند به حساب میاد طبقه اوناس هم موجود هست و در حال تدریس هم طبقه ذکور ما و خود مرکز شهر لشکرگاه شش باب لیسه اوناس داریم که هم اکنون فعال هست و غیر از اون در لیسه های ذکور هم فعال هست در مرکز شهر و خدا شکر کدام در امنیتی کدام دچار مشکل نشده و مکنون هم فعال هستم و متعلمین ما و همچنین در مکاتب و پونتون ها متعلم و محصلین ما و مراکز آموزشی مراجعه میکنه و کدام نقصی در مرکز شهر به وجود نمانده نظر نامنی، ولی ولسوالی های ما بیشتر از 13 ولسوالی یک ولسوالی ما که فعال هست و بیشتر ولسوالی ما سقوط هست و بیشتر مردم از علم و دانش یا از مراکز آموزشی دور ماندن.
درست، در سطح ولسوالی ها تنها مکاتب دخترانه بسته است یا مکاتب پسران بسته است در ولسوالی ها؟
بیشتر تمام مکاتب هم دخترانه هم پسرانه به حساب کل مکاتب بند هستند.
درست، از گذشته چگونه بوده مکاتب دخترانه در سطح ولسوالی ها؟ شما شاید از این بودین که مکاتب دخترانه وجه تعمیر برای ساخته شده باشه، تلاش شده باشه به خاطر جذب متعلمین دختر به مکاتب و زمینه سازی بر رفتن دخترها به مکتب؟
بله، بیشتر مکاتب در ولسوالی ها ساخته شده و ایمار گریده از طریق مؤسسات خارجی به حساب در گرش که در ناوه، نادلی و حتی نوزاد، گرمسیر، مرجع ما زیاد ولسوالی ها داشتیم که در اون مکاتب ایمار شده و فعال بودن، ولی به خاطر ناامنی های اخیر اکثرانشان بند شده و اکثرانشان نابود شده و برای خاطر که مردم بیشترشان بجا شده به مرکز هلمند نمان بیشتر از این دوچار نامی شده و پیر فعال شده. ولی خود در سابق چرا در یک ماه پیش تمام مکاتب فعال بود، تمام متعلمین و معلمین به مرکز آموزشی رجوع میکنن و تدریس به حساب موجود بود، ولی متاسفانه هم اصلا بخاطر نامی های اخیر کل بیشتر مراکز آموزشی در ولسوالی ها بند شده.
درست، خب تنها مشکلات امنیتی بوده و یا مشکلات دیگه ایم وجود داره که خانواده ها نمیخواین دخترانشان به مکتب برند؟ ولایت هلمند شما اشاره کردین که تعمیر مکاتب ساخته شده در گذشته تلاش شده به خاطر ازی، بله، تنها مشکلات امنیتی است مانی و یا مانی دیگه وجود داره در این بخش؟
مشکل امنیتی خود سفیصد است، از کنارش نبود بودجه کافی هست که بعضی مراکز آموزشی ما به خاطر نداشتن بودجه که معلمان اینو به ولسوالی ها روان کنن که به خاطر تدریس یا امکاناتی که در مکاتب موجود نیست، کمبود کتاب هست، تشکیل کمبود دارن، تعمیر مناسب بعضی تعمیری که در بعضی ولسوالی هایی که ما میگیم فعال کار نشده به خاطر نبود تعمیر هست یا حتی از طرف گروه های مخالف مورد تحقیق قرار می گیره. اینها خودش موانعی هستن که در رأس جلسات معارف در بیشتر ولسوالی ها با اون ما مواجه هستیم و به خاطر همین بیشتر والدین یا بیشتر افراد بلوچستانی ها به فرزندان بلوچستانی علاقه من نیستن که فرزندان خود به مکاتب روان کنن.
خب در عموم اگر در رابطه به علاقه مندی خانواده ها شما گفتین، خانواده ها چقدر علاقه مند و راضی به این هستن که دخترانشون رو به مکتب روان کنن؟ متاسفانه در بعضی ولایات دیگه که ما شنیدیم امور سنت های ناپسندیده گذشته وجود داره، خانواده ها بیشتر نمیخواین که دخترانشون به مکتب بره و فرزندانشون البته پسرایشون اجازه میتن اما دخترانشون مانیشون میشه. در ولایت هلمند وضعیت چگونه است؟ چقدر علاقه مندی از سوی خانواده ها وجود داره؟
اولا تا شما ایتو بگیم که تا چند وقت پیش خب ما شاهد بودیم دخترها زیاد با مکاتب و پونتون ها حتی شامل هستن.
درست.
و در مرکز شهر چندان مدیت موجود نیست، ولی بر اساس انتحار تجارهی که مکتب در کابل با شاهد هستیم و در مرکز استان با این نقش کم کم نقش طبقه اوناس و کسانی که فعال هم بودن، کسانی که فرزندان خود اجازه میدن هم اکنون با این مشکل مواجه هستن که ممانعت میکنن با درس خواندن اولادای خود یا فرزندان خود چه طبقه اوناس چه طبقه سکوت. ولی در هلمند تا زمانی که خود ما از شاهد رو حاصل بودیم اکثرا اولادای خود تشویق میکنن به درس و به تعلیم و تحصیل، حتی به درجه عالی تحصیل اونها رو تشویق میکنن، ولی متاسفانه با انتحارها و انفجارها و امنیت نامی های مسئول که گرامنگیر تمام ولایت ها میباشه واقعا نقش معارف کمرنگ شده و بیشتر کسای علاقمند نیستن که فرزندانشان به علم و دانش رو بیارن یا تحصیلات خود بالا ببرن. به این خاطر ما میگیم که واقعا کمرنگ شده نقش بخصوص طبقه اولاد ما در عرصه تعلیم تحصیل واقعا کمرنگ هست و باید کمرنگتر هم میشه.
درست. در بسیاری از مناطق ما شاهد ازی بودیم که خوب شکایت کردن شنوندای ما که مخالفین مسلح مانی ازی میشن که مکاتب برای دخترها باز باشن. در ولایت هلمند از سوی مخالفین مکاتب هم مسدود است و یا موانعی وجود نداره در این بخش؟
بله، میگه مخالفین هست و در هر جا مخالفی خواهد بود. در بلوچستانی ها بعضی بلوچستانی مثل سنگین مستقله بلوچستانی هایی هستن که با تهدید امنیتی روبرو هستن.
درست.
حتی بعضی بلوچستانی ها که ما خواهران ما از نصیب اونها صحبت داشتیم حتی در گرش و دیگه ولایت ها همین قسم بلوچستانی های درجه کم هستن که بازم به حساب ممانعت میشن. بخواهی که
خب مشخصا اینا تهدید کردن و مسدود کردن مکاتب روی و یا نامنی باعث شده؟
بله، مشخصا تهدید شدن.
درست. خب به عنوان فعالین مدنی در بیشتر ولایت که ما صحبت کردیم، در برخی ولایات فعالین مدنی اینا تلاش کردن و با استفاده از فعالیت های مدنیشون با مخالفین هم صحبت کردن در بخش بازگشایی مکاتب دختران و فعالیت زنان. در ولایت هلمند چگونه است؟ آیا گاهی شده که فعالین مدنی با مخالفین مسلم دیدار کنند تا زمینی باز شدن مکاتب دختران و رفتن زنان به نهادهای کاری یا به ادارات فراهم شود؟ چگونه است در ولایت هلمند؟
برای خود تا حدودی رسانه ها و همیت فعالان مدنی تا حدودی فعالیت کردن، ولی چندان چشمگیر نبوده. بعد بلوچستانی هایی که چندین سال کسان مکاتب در او به حساب تعمیر نگرده و سایی نشده، متاسفانه خوب وقتی که در بلوچستانی ها وقتی با تهدیدات امنیتی روبرو میشن سطح فرهنگ و آگاهی مردم هم پایین هست.
درست.
به این خاطر این خودش یک نقش کمرنگی در اینکه در بازگشایی مکاتب مجددا در بلوچستانی ها اقدام بشه صورت نگرفته چندان، و تنها در مرکز شهر به خاطر آگاهی سطح بلوچستانی از طریق ریاست امور زنان از مراجع مثل حقوق بشر در بلوچستانی ها و از طریق سالن مدنی برنامه‌های دایر کردید است، ولی متاسفانه چندان تشکیل نبوده که راهی برای اینکه مراکز آموزشی باز بشه و بتونن فرزندان ما به مکاتب بره.
خب این چرا در وسط ولسوالی ها، چرا در برخی ولسوالی ها چرا این نتیجه نداده؟ یا مخالفین مسلم مقاومت کردن در برابر خواسته های شما و یا تلاش های از سوی خود مردم محل هم صورت نگرفته تا اونا هم یک صداشان با شما و سبب بازگشایی مکاتب شود؟
بله، ما به نظر خود ما هر دو قش یعنی دخیل هستن، هم کم رنگ بودن نقش ارگان‌های دولتی امنیتی در بخش امنیت مردم در بلوچستانی‌ها و یکی دوم هم سطح آگاهی مردم ما که در ولایت هلمند بسیار خصوصا وقت پلیس‌ها بسیار در وقت علم و دانش و تعلیم بسیار کم رنگ هستند و آگاهی چندان راجع به علم و دانش ندارن و بخصوص در بخش اولاد به خود که به حساب علاقمند نیستن که طبقه اولاد بشن علم و دانش قرار بگیرن. پس ما نمیگیم که فقط مقصر دولت هست یا مقصر نیروهای مخالف، در حالی که ما هم قشر دولت را هم ارگانهای دولتی را هم مردم محل بسیار نقش دارن و هم او گروه های مخالف هر سه سهم ما میگیم هر سه بخشی که باعث غیر پاس دادن و یا که دختران و فرزندان به مکات دولتسپاری ها نمیره هر سه از منبع به حساب منفی هست و چندان مثبت نیستن.
درست. در چرا در این بخش آگاهی داده نشده و یا هم یا همو چی در جامعه وجود نداره تا این پیام شما جذب شود سوی خانواده ها؟ چی گونه است آگاهی؟ چقدر کار شده اصلا به خاطر آگاهی خانواده ها؟ در برخی ولایات ما شاهد ازی هستیم که از طریق رسانه، از طریق فعالین مدنی، از طریق خود نهادهای مسئول به مردم آگاهی داده شده، بعد زمینه سازی شده به همچو کارهای. در هلمند چگونه است؟ چون متاسفانه ما هرگاهی که از هلمند میشنویم فقط خبر جنگ است و درگیری است، دیگر فعالیت های مدنی بیشتر محسوس در وجه تو گزارش نشده.
بله، علت هستش همی هست که تهدیدات امنیتی در ولسوالی موجود است. حتی مون خانواده و فامیل هایی که در ولسوالی زندگی می کنند تفکر مقابل خود ما تفکر طالبی دارن و متاسفان تا این فکر ساخته شده خب زیاد وقت میگیره و کسی حاضر نیست که در اون مناطق بره و آگاهی بده یا آگاهی مردم بالا بره. تک و توکی هم که به ساعت دیگه ارگان ها رفتن متاسفان چندان نتیجه حاصل نکردن و باز هم به بسیج بودن تمام ارگان های دولتی غیر دولتی در این وقت ضرورت زیاد میباشن. متاسفانه ارگان بیشتر نهادهای فعالان مدنی در مرکز خود شهر فعالیت دارن و اکثرا بعضی وقتا از دیگه ولسوالی ها را میخوان که بسا ولسوالی درجه اول که سه ولسوالی هست اونها را به مراکز فعالان مدنی ما جهت آگاهی دهی اونها را میخوان یا بعضی ارگان های دولتی یا فعالان مدنی ما به ولسوالی ها به حساب آگاهی میده ولی بازم چندان چشکی نیست به خاطر که هنوز افکار مردم ما به او حد آگاهی پیدا نکردن که بدانند که علم و دانش چی هست و اهمیت علم و دانش در زندگی روزمره اینا و همینطور موجود نیست.
بسیار زیاد تشکر. بله خانم محیبی به شما برمیگردیم. من شماره تماس با برنامه را با شنونده عزیز شریک میسازم. اینا میتونن با استفاده از شماره تماس با برنامه تماس بگیرن و سوالاتشون را از مهمان برنامه مطرح کنن. بله موضوع برنامه را یک بار باز تکرار میکنم. موضوع برنامه امروز شکست سکوت، وضعیت معارف در ولایت هلمند به ویژه رفتن دختران به مکاتب است. برای شنونده عزیز شماره تماس با برنامه 0700 822 755، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در ازاده راژیو درنو آوریدون کو دنن روزی در شکست سکوت یا نور بست اخبروانی موضوع په هلمند ولاد که در معرف وضعیت پزنگری توگه خوانزه و تا دنجونو در تک پاره ده و پدی برخی که پرستونز و بست که و در اخبروانی میلمنم و فریده محیبی په هلمند ولاد که مدنی فعال ده تاس کولشی لده و شمیروز خب استفاده لخبروانی سر اری کونیسی او در خبروانی لمیلمانی چخ خپلی پختنی مطرح کری لخبروانی سر در اری کشمیری دی 0902-8-55 بلشمیره ده 0909-40-15-40. بلی یو آوریدون که لرو آورو چوک دی او لکم زیز خیاری کنی ولی بلی سلام علیکم.
سلام علیکم، سلاب د لغمان د میدانینه.
بله مهربانی سلاب رور، د خبرونی موضوع پاړه کو راته وغږیږي او خبرونی پاړه د خبرونی موضوع پاړه پختنه مطرح کړي مهربانی.
د جمهوریت په اړه ده؟
بله نه، په بخښنې سره د نن ورځې د خبرونی موضوع په هلمند ولایت کې د معارف پاړه ده. متاسفانه دوی د موضوع نه بلې موضوع باندې څه کول. بله یو بل اوریدونکی راخلو څوک دی کوم خړی کنی ولی بری سلام علیکم. بله زما غاوري. بله بله متاسفانه دوی غږ مونږ ته نه راځي. یو بل بله بل اوریدونکی راخلو او رسوک دی. بله السلام علیکم. بله مهربانی ستاسو غږ راځي. مهربانی نوم راته ووایه څوک یاستئ کوم څخه مو اړیکه نیولې. بله زما غږ اوري. بله متاسفانه دو غک هم بله بله مهربانی.
بله سلام علیکم.
بله علیکم سلام قاری صاحب مهربانی.
مرسلین سلامونه تاسو باندې کوم تاسو راډیو ټول کار کوم کاري دوم تاسو سره مې
بله ډیر مننه قاری صاحب مهربانی وکي خپل پښتنه مطرح کړي د خبرونه لملمنی څخه
تشکر. ډیر سموزه دا واقعان په یلمن کې پټونه افغانستان کې پر تعلیم باندې توره چاره او توره پردل ویدلې ده. هر چا ته معلومه ده خصوصا په یلمن کې چې هلته ناامني بېخي زیاته ده او بل علت یې دا دی چې اقتصادي فقر دی، بل علت یې مهاجرتونه دي را اوسني، او بل علت یلمن کې چې دا تعلیم سطح د تعلیم ټیټه ده یا خصوصا د نجونو د تعلیم سطح. بله خبره دا ده چې هلته خرافات او رواجات حاکم دي د سرو په نامه د جامع سنتي، نو دغه شان دي چې د یلمن ولایت پر تعلیم باندې او بل خبر دا هر ولسوالی د هر کلی په یو قریاو په قراو قصباتو کې سرداران د خلکو سره هغه څنګه کولای شي چې هغه سیمې امن دي، هغه څنګه کولای شي چې خلکو تعلیم په ارزښت پوه شي او خلکو ته آګاهي ورکړي. دغه آګاهي ورکړل شوې ده
بلې قاری صاحب ډېره زیاته مننه له پوښتنې څخه مننه. بلې خانم محبی، اگر در رابطه به سوال اخیر آقای پشتو خالص پشتون آغاز کنیم، در رابطه به می نقش فعالین مدنی با مزرعه اینا در رابطه به ارتباط شما با بزرگان اقوام و بزرگان قبیله ها گفتن، چقدر واقعا شما با اینا در ارتباط هستین؟ چون از این بخش بیشتر شما میتونین پیش برین با توجه به مو بافتای که در اوج وجود داره در ولایت هلمند. تلاش شده در این بخش که شما از چینل یا از اون مسیری که بزرگان قومی با پیش برین و اونا را تشویق کنین تا اونا باعث آگاهی و تشویق خانواده هاش و بخاطر اجازه دادن دخترانشون برفتن به مکتب؟
بله خب گفتی است که ما یک ما نمیگیم مقصر یک دولت هست یا مردم هست یا در کل همه مقصر است. وقتی که یک برنامه آگاهی داده میشه اکثرا به خاطری که منفعتشان داشته باشه یا امتیاز داشته باشه خب به بخش آگاهی دیگه میان، و اگر بفهمن که بعض وقتا ما خواهرای ما که به بخش سانیتور یا به بخش واکسین در استفاده میره با وقت با مشکلات زیاد روبرو هست. ما بخش تعلیم رو بمانیم، متاسفانه در بخش تعلیم خاموت و ما قبلا هم گفتیم خود سطح آگاهی مردم پایین است و درست برنامه آگاهی داده شده ده. اما متاسفانه چشکی نیست به خاطری است که در این وقت خود مثلا ما در مساجدی که در قریات و قصبات وجود هست ملای ماما را به خود مرکز شهر خواستن آگاهی داده شده، وکیل ها و همینطور شورای ولسوالی از هر جا از هر قشر هم اوناس هم بکور دعوت به عمل آمده و از اونها را آموزش داده شده، ولی متاسفانه باز هم به خاطر نبوده بودجه در بعضی ولسوالی ها به خاطر معرف یک ریاست معرف یا وزارت معرف چندان بودجه کافی به خاطر دو بخش هایی که ولسوالی های ناامن هست تشکیل موجود نیست، مکتب موجود نیست، کتاب موجود نیست و تشکیلشان کم بود هست، به این خاطر نمیتونن در اونجا بعضی ولسوالی ها به حساب مکاتب به حساب آغاز به کار کنه یا اماشه.
بله در بفرمین. بله
در اینجا ملاها ما میگیم بیشتر نقش اساسی بیشتر از استانها دارن، چون در همه جا ملاها اماما هستن و از طریق حج اوقاف یا سطح حج اوقاف هم در بخش فرضی علم و دانش در تمام مساجد اعلامیه داده شده و همه جای موضوعشان ارائه شده. متاسفانه بازم نقش مردم در اینجا کمرنگه، با اینکه فرضی علم و دانش رو میدن بر اساس هم خرافاتی که سابق در ذهنشان جایگزین شده و ملاک شده به همون چی پابرجا هستن.
درست از طریق بله شما گفتین که با ملاها و امامان مساجد شما در تماس بودین، از طریق با اونا موضوع هم داده شده، چگونه بوده بعد این پیام انتقال شده از طریق منابر مساجد به مردم؟
بله انتقال داده شده است. ما این 100% اطمینان داریم که هم از طریق رسانه ها و هم از طریق خود ملا امام ها، حتی ملا امام های ما به مراکز رادیو تلویزیون رجوع کردن و مصاحبه داشتن که در مصاحبات هم خودمون هم بودیم و واقعا فعالیت کردن، فعالیت هم میکنن. متاسفانه بازم نمیدونیم که علتش بیشتر ناامنی هست یا گروه های مخالف هستن که اینها رو تهدید میکنن و علاقه من نیستن که مکاتب در اونجا اعمال بشن و یا محاسب یا اینکه فرزندان خود رو به مکاتب روا کنن.
درست تشکر. بله خانم محبی یک شنونده داریم، اینا رو میگیریم برمیگردیم به شما. بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
بله علیکم سلام. بله بفرمایید کی هستین، از کجا به تماس شدین؟
سلام تو تا درنه ملمانه تا در افغانستان ازتمن اولو سلام بکنم پا زهدی وردگی من.
بله وردک صاحب بخیر علیخ پروانی تا میربانی وکی
در ازیات من نواقعا درنه ملمانه مهم خبری وکلی نزید خبری پتایید بانده دوم راوی اما چه در ازیاتر گوتا پردیر سیمو که مثال طالب تنی ولکی تباور وکا داری موز پا وردگو که دلتا طالبان حکمیت لیری خو دلتا نه مدرسه بند شوی و نه مکتب بند شوی یعنی پالیات په دغه مورید کې یو ډېر ډېر همکاري طلب د
پونه د انجونو برخه کراته وای څنګه دی په دې برخه کې
د انجونو په برخه کې باور وکړه دا اوس د موږ برخه انجونو مکتب ته چی او برخه ځکه کوم داسې وو یو ګټه یو چاته ونی سو هغه کدا کور د کوم بیا دغه تاریخي له ولکې چې کور وکړو مکتب د باندې
له دې برخه کې په چی شي کې ونی تاسو څنګه دی دلته معرفت او انجونو مکتب ته اجازه ورکړ شوې ده
د موږ په سیمه کې په وردګو کې باندې چاک په ولسکول ولای کې دلته خپل طالبان حکومت لري د موږ مکاتب خلاص دي هم د علاقونو نو هیڅ مشکل په مورید کې دلته نشته نو د درنې مېلمانې نه مو دغه سوال پوښتنه ده هغه کسان چې په کورو کې خپل لورونې مکتب ته ومن مکتب ته نه پرېږدي چې ولاړ شي درس وکړو تحصیل پاشه وکړو دغه دپاره د څه پیغام دی په لرو پرته سیمو
ډېر زیاته مننه ژوندي اوسې مننه فضل هادي ورور. بلی خانم محبی به سوال آقای وردک اگر بدتر بیم در رابطه به مهاجرت ها و بیجاشدگان داخلی که متاسفانه در ولایت هلمند در چند هفته اخیر ما شاید تشدید می وضعیت بودیم، این چقدر تاثیر گذاشته بالای جریان معرفی که متاسفانه در سال جاری ما از شیوع ویروس کرونا بیشتر آسیب دید بخش معارف کل افغانستان بدن با درگیری ها آمد، در ولایت هلمند چگونه شد امی بیجا شدن خانواده ها چقدر تاثیر گذاشته بالا ازی؟
بله بسیار بیجاشگان ما تقریبا 6000 بیجا شده از ولسوالی ها و قریه و قصبات و شهر لشکرگاه آمدن و بیشتر اینها که ما محصلین ما متعلمین مکاتب هستن که چی شدن در این مسئل و ریاست معارف به اینجا بخش فعالیت کردن و تمام کسانی که بیجا شدن از ولسوالی ها و در اطراف شهر لشکرگاه ها به ثبوت باش میکنم و هر مراکز گفته شده که کسایی که بیجار شده میتونن به نزدیکترین مکتب که در نزدیکی بود باشن هستن میتونن رجوع کنن و ثبت نام کنن
درست.
و خدا شد در بخشترین در بخش بیجار شدن هیچ مشکلی موجود نیست و همکنون هم تعداد زیادی از طبقه زکوف و اوناس ما به مراکز آموزشی دولتی که در نزدیکترین محلشان که بود باش دارن رجوع کرده و ثبت نام کردن در مکاتب.
بله درست شکر. بله بله
خب مرسی. خب مانده خب ماله میگیم وقتی که جنگ بشه نامنی باشه تن بطن روی تحصیل تمام قشت اونایی که هم اکنون هم در جریان تحصیل هستن تحصیل میمانه که جنگ و نامنی و همین تو دلخوره و اون ترس وجودشان هست که شاید مرکز آموزشی شهر لشکرگاه هم بند بشه.
درست.
خب باز هم بیشتر فامیل ها نامید هستن از بورسه جنگ و همیت انتحار انفجارهایی که در کابل و دیگر دیپلمات ها موجود هستن و یک نقش کم در اشان
مایت به
معرفت روز درست کم کرد میشه.
بله خانم محیبی در رابطه با سوال آقای فضل هادی وردک اگر بیایم، اگر کوتاه بگوین که خب یکی خب مشکلات است که در مجموع مشکلات امنیتی از دوگست، خب خود بعضی خانواده ها میگن که اجازه نمیتن فرزندانشون را که خصوصا دخترانشون را که به مکتب برن، پیام شما به اینا چی است؟ چگونه میتونن را تشویق کرد به خاطر از اینکه اجازه بدن؟ کوتاه اگر بفرمایید.
بله پیام ما این هست که علم و دانش همونطور که از سخنان پیامبر اسلام فرض شمرده شده و فرض هست باید این فریضه دینی را مثل واجبات دیگه که نماز ما هست روزه ما هست حق ما هست یعنی چون فریضه هست حق مسلم والدین هست که اولادای خود ما پیرو دین محمدی هستیم باید اولادای خود را روان کنیم با مکاتب فرض علم و دانش بی بهره نمانه.
درست. اگر کوتاه در رابطه با این صحبت کنیم که تشکیلات معلمین زن در ولایت هلمند چگونه میتونن جبران کنیم چون وقت برنامه تمام است، کوتاه اگر بفرمایید.
تشکیل واقعا ما قبلا هم گفتیم تشکیل واقعا کمبود هست و طبقه اوناس ما بخصوص قبلا یک رسانه غیر مؤسسه نصر قرار بود که معلم های قراردادی در بخش های ولسوالی ها اونها رو بگمارن ولی متاسفانه به خاطر نامی ها کلگی همی تو مختل باندن و دیگه در خصوص ما خوش هستیم که پیامایی هست که تشکیل معارف را در بخصوص تبلیغات هایی که نام هست و با نامی روبرو هستن تشکیل زیادتر کنن تا بشه تا با بودجه را همینطور کمبود بودجه هم کمبود تشکیل هست کمبود وسایل کمبود کتاب و موجود هست و خوب بشه که در خود مرکز شد هم ما با کمبود کتاب مواجه هستیم کمبود تشکیل مواجه هستیم کمبود بودجه مواجه هستیم خواهی در این بخش توجه دولت را علا خصوص وزارت معارف را در این بخش میخواییم.
بله چه ظرفیت ها چقدر وجود داره در بخش معلمین اوناس در ولایت هلمند کوتاه؟
طبقه اوناس شاگردایشان
نه خیر معلمین
معلمی شما آمار دقیق نداریم دقیقا ولی از آبر طبقه اوناسش تقریبا 65,669 نفر از طبقه اوناس ما همکنون در مکاتب بخص طبقه در مکاتب در لیسته ها درست و تحضیز مشغول هستم.
بله بله خانم فریده محبی فعال مدنی در ولایت هلمند از حضور شما در برنامه خیلی تشکر.
زنده
باشید. بله شنوندای عزیز رادیو آزادی بود برنامه هفته شکست سکوت تا برنامه هفته دیگر خداوند نگهدارتون.